برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ اوریدونکو په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې 1400 ته ورسېده. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي. خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې ځنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس للارې کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس للارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناتو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړی څنګه شلبستری زبا جوړ شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له کابل سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کورونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کورونا ویروس تر اوسه 34 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکی سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایی ډګر قومندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایی ډګر له امنیت سره به ډیره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد با ټول وسایل د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایل چې په خوایو سره مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلودل، نو بعد در مې انشاءالله تاسو ته درکوم چې ټول وسایل په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي. د موټر سایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټر سایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراکي مواد چې آنلاین پلورل شوی وي له یو ځایه بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپل مالی مرستې ورسره وزنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همهلته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او لدې عمله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به دوه اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له درې اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د سه شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمیرې خپرې شوې وې، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې لسلوتن هم د دې اخیستونکو ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او روسي خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږېدلې. ناتو دغه هڅه ستایلې او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتې دي.
موږ پر ټولو خواهش کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې په کمې وي او بشپړې هڅې په کمې، چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپل سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوی اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:00 شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړې. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر بجوا پرون دښمنی هغه وخت وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناتو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
موش په ټول خو شخ کړو چې د دې شمنې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمی بي او بشپړې هڅې په کمی چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوړي قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوي برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 1,000 زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلی دی چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
و موریدل چې د ناتو د دفاع وزیران نن ویډیو کانفرنس نیسي او دوی به د ناتو د غړو هیوادونو په اړه د کرونا وایروس په اړه هم خبري وکړي. البته د بحث یو برخه به افغانستان ته هم ځانګړي وي. په افغانستان کې تر پرون ماښام پورې د کرونا مثبت پیښې 214 ته ورسېدې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کرونا وایروس د خطر او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کرونا وایروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري خو په کرونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې زینو سیمو تتللی او دا راپور یې برابر کړی.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او اووه نارینه پکې کار کوي. خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي باید وی نه نیسي یا داسې چې د چا سره ایمان دی دا نه نیسي دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په حق لورته معلومات ورکړي. د سیبک کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
ما دا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونکا ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سرپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتن کس راځي نو هغه کېدی شي په یو ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه هم دا شان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس کا د کارانتین مرکزونه وي څلور چې یا د مریضان کې وساتل شي بل اخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو د چک ولسوالۍ کې د شیرخانه په شپخانه کې دی یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی یو بیسود ولسوالۍ کې دی یو خودي مرکز کې دی او بیا دغه ټټروتبه کلینیکونه لکه بیچ سیګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانسونه معذب شوې دي. دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکز او بل اخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبت پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وروستي شمیرو لمخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د افغانستان د مالی وزارت له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی دي. دا وزارت وایي دا پیسې د 6.8 میلیارد افغانۍ څخه جلا شوي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي. که څه هم د مالی وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. په دې اړه د امید ظهیر مل راپور ته پام وکړئ.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.8 میلیارد افغانۍ برخه ده چې د افغانستان ملی بودیجې څخه تعدیل شوی او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوی دی. خو که د ملی بودیجې پیسې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملی بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړي شوي وي؟ د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ تبر تر راکوي حکومتونه شرکت هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې درې ولایتونو 500 میلیون کابل، 700 میلیون هرات او 150 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوي دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 700 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 68 میلیون افغانۍ ورلیږل شوي دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی.
نه د پولیسي جرګې سره شوی، نه زموږ د ولایت د وکیلانو سره شوی. دغه یو ګروپ ته د ریډار د خوانه جوړ شوی او دغه د تقسیمات دی د وزارت د هماغه ګروپ یا بل پر هماغه کمیټې دا تقسیمات کړی دی.
نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتی او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کیږي، په ولسي جرګه کې استازي نیوکه کوي چې د ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدی وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري، همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول نږدې 3000 کسان افغانستان ته راځي. ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته، د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي، دا لویه جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیاوی هر ولایت ته د اړتیا، د کورونا وایروس متوجی ګواخ او تر خوای نفوس ته په کتو پیسې لیږل شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایروس 214 پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې ټولو 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولي چې له کورونا وایروس سره پرې مبارزه وشي. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون یو ډاکټر محمد یوسف اریوبی د کورونا وایروس له کبله 2 ورځې وړاندې سا ورکړه. د ډاکټر اریوبی تر مړینې وروسته د 16 کسیزه کورنۍ په څه حالت کې ده؟ ډاکټر یوسف اریوبی چې دوه ورځې وړاندې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله ومړ، اوس د کورنۍ یو شمېر غړي وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا له وایروس رانځوړي. دا چې د دوی وضعیت څه دی په دې اړه خاطر پردیس دا راپور برابر کړی.
قدرت الله د ډاکټر یوسف اریوبی زوی دی. ډاکټر اریوبی هغه کس چې دوه ورځې وړاندې په کورونا وایرس تخته کېدو له امله سا ورکړه. د ښاغلي اریوبی تر مړینې یو ورځ مخکې خوري هم د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوې ده. د ډاکټر یوسف اریوبی زوی وایي د کورونا وایرس د ورخپرېدو له امله یې شپږ دېرش کسیزه کورنۍ سره بدله شوې. یوسف اریوبی درې لورګانې او یو زوی لري چې له څلور رونو سره یو ځای د یو کور تر چتر لاندې ژوند کاوه. نوموړی د کابل صحت طفلیه اندرا ګاندي روغتون کې ډاکټر و. د دغه ډاکټر د کورنۍ غړي وایي ډاکټر اریوبی په خپل درملتون کې د یو ناروغ ترمایني ورسته په دغه وایروس سخته شو. د خاغلی اریوبی زوی قدرت الله وای پلار د کورونې لټول غړو سره په تماس کې وو او د مړینې تر وخت لټول سره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله. اوس دغه کورونې ټول غړي اندېښمن دي چې په دغه وژن کې وایروس سخته شوی نوي. د یوسف اریوبی زوی قدرت الله
ټول دیار لسکسان ولاړو په افغان جاپان روختون کې مو ځانونه معاینه کړل. د خور حالت مې بد وو خو اوس ښه ده. یو کاکا مې په یو پوځي روختون کې ډګرمن دی، هغه هم اوس قرنطین دی. بل کاکا مې په کور کې قرنطین دی او دوا پاشي هم کوي، او بل کاکا مې په یو بل ځای کې قرنطین دی.
د نوموړي په خبره شپاړس کلنه مریم نومې خورې هم په کورونا وایرس سخته شوې. سره له دې چې څو ورځې مخکې روغتیایي حالت بد وو خو اوس ښه شوې ده. د یوسف اروبی د میرمنې ورور زلمی د خور او خورایانو درد اړ کړی چې د خور کور ته راشي که څه هم دغه وایروس د انتقال ګواښ ورته متوجه دی. زلمی ویل پنځو ورځو راهیسې د ښاغلي اروبی له کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. د روغتون ته د ډاکټر اروبی د مراجعې په اړه داسې کیسه کوي.
ابن سینا روغتون تشخیص وکړ چې ګنې مورقه ده او د مورقې درمل ورته ولیکل. له هغه وروسته چې هلته تشخیص ونه شو کړی، بیا انتانی روغتون ته یوړ. هلته یې ورته وویل چې کومه ستونزه نشته، یوازې ریزش زیات شوی دی.
د ویل هغه وروسته چې د ډاکټر اریوبی درد زیاتیږي د کورنۍ له دیر لسخړو سره افغان جاپان روغتون ته مراجعه کوي. د زلمی په خبره وسته ډاکټر اریوبی درې ورونه چې د کورونا وایرس په اخته کېدو مشکوک دي قرنطین شوې دي. د ډاکټر یوسف اریوبی تر مړینې وروسته یې وس شپږ دېرش کسیزه کورنۍ اړ شوې چې له یو بل جلا شي او بیلابیلو کورونو کې ژوند وکړي. د دې ترڅنګ دوی وایي د کورونا وایرس له ویرې یې په وار وار خپل کورونه دوا پاشي کړي.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوایی احمد تکل د زینو پاڼې اړولی.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و، او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریجا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریجا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکرو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان له طالبانو حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوي اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنه کړه چې هغه مهال دی ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلی دی چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور کړ د نړۍ اقتصاد ته د کورونا ویروس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفی 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډیره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کیږي چې هلته کورونا ویروس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفی وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډیر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفی 8 وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډیر خلک کورونا نیولی دي، اقتصاد 9.1% منفی وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفی وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کیږي چې 0% به منفی وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډیر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفی ده، روان کال به د کورونا ویروس له امله اقتصاد ډیر سخت وځپل شي. شاید د نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چیرته د کورونا ویروس مخاونه نیول شي. د IMF د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندیدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندیدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولوي شي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
ستاسو له پیغامونو
نور شورت ولری د خدای پامان.
زه رمضان د څنګه پرېدم چې د وزیر د تاسو خیل کړو چې د چین څخه یاد بدی و دا چې تنفسي هلی خپل فون د لپاره خریداري کې اړین دي چې دا چې د پوج کوم کار او خدمت کې هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي په ځان یې سم سنتي سره ولري هغه د وایي چې نو خپل د ټول ساتنې لپاره هیله کوم چې دا چې دا چې راو غوړي خریداري کې بدی و دې.
زه په افغانستان د کندهار شهر د عینې مینې څخه تاسو ته زحمت درکوم تاسو خدای خدای د فارې او احاد راوستو د عینې مینې پر دوه فواره بلغه باندې پر دفتر باندې زمبس چې فنامه باندې خرج تر اخره تر لږ زره کاسه تر زله زره کاسه ډیر د ولال یو وهج یو کندهغانی شروع دي چې اکل کار ولا کبه چې زمبس فنامه باندې دغه فنامه باندې څه خو اسان راوستو ورور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د خلکو ژوند هناک شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي او سلام وي سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د چینن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس لالارې کیږي. روسه تر دې چې پرون د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له امله د څلور دیرش کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عام روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. د دغو سکنرونو مرسته چین کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکلو سفر ونه کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه بندیز د دې لپاره وضع کړی چې دغلته په هدفي وژنو او نورو جرمونو کې له موټر سایکلونو استفاده کېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر کم دی. او ناپیژند وسلوال د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې د اکثرو کابل ښاریانو او دغه راز د افغانستان د نورو اوسیدونکو سروکار ورسره دی. په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد ډېر بندرونه د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د توکو بیې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل ښاروالۍ وایي دغه اداره د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بیې څاري. کابل ښاروالۍ وایي که هر څوک له دې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغه ادارې ته خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د قرنټین د کرونا وایرس د خبرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری ستا، فخر ستا، مردو قرنټین ستا، کار نستا، روزګار نستا.
خاص قرنټین سوی دی په دې ښار بازار کې، یعنی قیمت یې په بیا اندازې زیاته سوی ده. جنس جکتری دی، هر شی جکتری دی. که مرزونه خلاص هم دی، قیمت یې روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وای خلک پر کرونا وایرس لاخته کېدو څخه ډیر د لوګې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دوکانداران وای د خوراکي موادو بې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دوکاندار بصیر وای
کله شفار کړه مخصنه مې تخم کې برما وخت کورتانې 850 روپیه مې
د ټولو موادو وجناسو بې لوړې شوې. خوامو د هګیو کارتن په 1350 افغانۍ پیرلو، اوسې په 1250 افغانۍ پیرو. موږ نان وای لرو د وړو به هم لوړ شوي، یعنی له 1200 افغانۍ نه 1350 ته لوړ شوي. دا
افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي دغه ادارې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وایي تر اوسه په دغه ښار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ او نورې ادارې ځانونه مکلفې ګڼي چې له هېوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بېلابېلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلې. که اوس هم کومه ستونزه وي خلک کولی شي 155 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په کندهار کې د کورونا وایروس لپاره د لابراتوار مواد خلاص شوي او سر له پرون څخه یې فعالیت ودرېد. دغه لابراتوار یوه اونۍ مخکې د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حوزې پر کچه د کورونا وایروس یا کووید-19 د معایناتو په هدف پرانیست. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره راپور لري او په دې راپور پسې زموږ 19 پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د دغه لابراتوار د فعالیت څخه یوازې یوه اونۍ تیریږي چې اوس یې د ټیسټ د کیټونو د نشتوالي له خاطره بیرته فعالیت ودرېد. د لابراتوار یو مسؤول عبدالله ترابی ازادي راډیو ته وویل دوی ته په لومړۍ ورځ د حوزې په کچه د کرونا د 300 مشکوکو پیښو د ټیسټ کیټونه ورکول شوي وه.
د نن څخه وروسته تقریبا چیرې کیټونه روانه رسېږي زموږ کار مکمل درېږي. سبا زموږ کار ولاړ دی، نور نشو کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړو. هغه خلک چې اوس د مثبتو پیښو څخه خبر شوي دي د سمپلونو اندازه نسبت پخوا ته، یعنې په لومړۍ ورځ کې موږ ته 15 راتله د سمپلونو، په اوس وخت کې 80 ته رسېږي تر پر رسیږي. که چیرې دا د حوزې په سطحه باندې په سلسل ټیسټ وسي نو فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې که زموږ سره تسل ټیسټو پر بیا همکاري وسي فکر نه کوم چې درې ورځې موږ هغه مطلب استعمال کړو بیا به کار ولاړي. نو هیله مو دا ده چې هر سره کول کېږي په کافي اندازه باندې تر څو د دغه مرض څخه موږ وکولای شو خپل ټولنه وساتو.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادري ازادي راډیو ته وویل چې په پرله پسې توګه د عامې روغتیا وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان د سیمه ییز دفتر څخه د کیټونو غوښتنه کړې خو هغوی تر اوسه په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
درې ورځې مخکې تاکیدي موږ د روغتیا د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې کیټونو راته سپلای کړي د لابراتوار د معایناتو لپاره. همدارنګه مو د WHO نړیوال روغتیایي سازمان څخه په کابل کې او په کندهار په سطحه چې د ولایتي مسؤلین دي د هغو څخه مو غوښتنه وکړل. متاسفانه چې تر اوسه پرې دا کیټونه نه دي رارسېدلي. همدا نن زموږ لابراتوار د هغو سمپلو په اړه کې چې پرون اخیستل شوي دي یا نن اخیستل شوي دي فعالیت نه لري او دا نن هم لابراتوار فلج دی.
د کرونا وایرس د تشخیص دغه لابراتوار چې د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانیستل شو په یو وخت کې د کرونا د سلو مشکوکو پیښو د تثبیت ظرفیت لري. کندهار تر هرات او کابل وروسته د کرونا وایرس د ځپل شوو ولایتونو په درېمه درجه کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د سې شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر نوي ته لوړ شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړو سي او د کورونا وایروس له اوبه څخه په امان اوسئ. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې. تاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته د خبرونه د وخت په امکنول سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبره کوخو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی. له بده مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. واته ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزې ده، خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې که چیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ له کمه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلې دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی نه علی کنی ولی زمونږ دلته زابل ولایت کې خاکی افغان ولسوالی کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3000 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې موږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته، نه یو شبخانه شته، نه دا ست تدابیر شته چې کورونا د وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو درې څلور نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه کورونا مرض چې معلوم نه دی، بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي، تصویر دي نه پرم باندې وویلې باندې معلوم نه دی، تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی مالدار خلک دي بس وایدا غاړه د وغاړه د بالا معلومات نه کیږي. دغه کچېر خدای نه کړده د ازوي څخه پیدا کی او په دې رسو خرابې وو کې هغه اطراف نه هغه شهرونه مرونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې نه دولت په مرونه وو زاد ما پیغام جته جره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسیږي چې دغه باز زایت د ډاکټران اواز لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکان طالبانو ز دلته څوک ډاکټر ته نه دی نه لترته ورته لري نه مالدار نه پوهیږي هم نشي دا چې د چینه د واغره په خواغاړه ده هغه د خواغاړه سره ته ورته یې تاثیر نه پر کوي. خو ما خو مشه علامه مرسه دغه کوشش وکړي د خلک د خټه باکیږي.
زه زرولی خان دا پیغام سپتوم دی کابل دی شو کې څخه د خدای تر وکي حکومت ته منګل د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو په نارې پراته یو او موږ سره د کومکو کې مرسته لري سره وکي.
السلام علیکم. زه نن لکه زمانه دی راتل نه خبر کوم دا قرنټین باندې راځي چې قرنټین جنو دا سمانه په ځخه له افغانستان کې چې تل په ګټل نه چې قرآن بچي باندې راوي چې کوي تاسو دواړو د خدای رسول ومانه یو څو مانه ته دیو باسه دواړه خپل کې جوړ شي. و سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه قاری له هغه فارې اله د طالبات ولسوالۍ خبر کوم. ما د ډاکټر صاحبانو احترام کوم. دا اله د پردې کې هر وخت دا کورونا په خپل خبره کې خدای کې درک نه وای چې تاسو په هغه لری پټو سیم کې کچیر د کورونا په مرګ باندې فهمه کې اختصاص نه سو بیا تر رښتول پر اسدو لپاره دا کینی لارې ساري ولو چې په تاسو باندې مرز لا زیات اثرونه کې نه ده. ډاکټران صاحبان چې دا هیله کوم چې هر کله پر دوی کې د پیشنهاد خبره کوي دا باید دوی چې د کورونا په مرز باندې کله چې څو تختاسې نو دا کوم لارې چارې باید ولته چې څو ترختن پر دوی چې دا مرز نو کې کار باندې څه وخت خبره کوم.
زه خان حضرت نمیرن د بدرسته ولایت د بلمغاد اولسوالیه ما چې الان د هرات ولایت کې اوسېږم. د کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د بیجا شیدګانو څخه سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کارمندانو ته وایم چې زموږ اتیاغان دي سات کې رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دی ورورسوي چې موږ د ولږې د علاقات سره مخ یو چې موږ اوس ودغه حال ته رسیدلي چې وبه یې شو یو کیلو وړه اخو خپل کوچنیانو ماشومانو دی په خوو دا غړفو دا اوقات په دغه سره اوقات کوو ایا زه دا وایم چې موږ مسلمانان نه یو موږ د افغانستان نه یو زه رئیس جمهور ته وایم دوهم دا واجد صاحب د هرات ته وایم چې دا افغانستان نه یو موږ دغه ماشومان نه دي دغه زموږ سیاست نه دي چې موږ باندې څوک پوښتنه نه کوي او موږ دغه هلته اوس رسېدلي چې وړه خو په کیلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کېږي که موږ د خارج خو موږ د بچاوراخ یو که موږ د افغانستان یو او د دې خاورې بچان یو موږ باندې دې پوښتنه وکړي موږ د هرات واجد صاحب ته زه وایم د هرات صاحب واجد صاحب محترم موږ نشو کولی چې تا ووینو موږ سره کن تا ووینو زموږ باندې پوښتنه وکړه موږ د ولیجې سره مخ یو موږ